درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې زه اسمت څاروانیم په پیل کې هم څو خبرونه واوري د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی کندهار ته تللی او هلته له سیمه ایزو طالب چارواکو سره لیدلی دي په کندهار کې د طالبانو امنیه قومندانۍ په یو خبر پانه کې په دې اړه ویلي چې د امنیت شورا یاد پلاوی د دوشنبه په ورځ له امنیه قومندان رحیم الله محمود سره د پروژو د تطبیق په برخه کې د همکاري او ځینو نورو مسئلو په اړه خبرې وکړې له ډیرو جزئیاتو پرته په اعلامیه کې راغلي چې د کندهار امنیه قومندان د ملګرو ملتونو دغه پلاوي ته د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی دی په کابل کې د طالبانو مرکزی چارواکو او ملګرو ملتونو د دې کتنې په اړه لاسنه دی ویلي خو مخکې هم په ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې یو ډله بهرني استازي د طالبانو له مشر ملا حبت الله اخونزاده سره د لیدنې لپاره کندهار ته ځي د افغانستان د ریل لارو ادارې له یوه قزاقستاني شرکت منصور فاتح سره د حیرتان مزار شریف د اوسپنې پټلۍ یا ریل لارې د ساتنې او د انتقالاتو د همکاریو یوه موافقه لاسلیک کړه دا موافقه پرون په کابل کې لاسلیک شوې او ارزښت یې 8,300,000 ډالر اټکل شوی دی بختر خبری آژانس د اوسپنې پټلۍ د ادارې د رئیس بختور رحمان شرافت په قول ویلي چې مخکې د حیرتان مزار شریف د اوسپنې د پټلۍ د ساتنې څارنې او انتقالاتو موافقه شاوخوا 15,000,000 ډالر وه د قزاقستاني شرکت منصور فاتح مرستیال بیسنبای مخانوف په کابل کې د موافقې د لاسلیک په محل ژمنه کړې چې د اوسپنې پټلۍ افغان انجینرانو او کارګرو ته به مسلکي روزنه هم ورکوي څو په راتلونکي کې د اوسپنې پټلۍ ستونزې په خپله حل کړي د پاکستان امنیتي ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو پر پټن ځایونو چاپه وهلې او د ډزو په تبادله کې 15 وسلوال طالبان او یو پوځي وژل شوي دي دا خبر پرون دوشنبه د پاکستان پوځ ورکړ اسوسییټډ پریس خبری آژانس د پاکستانی طالبانو د سرچینو له قوله خبر ورکوي چې د دوی جنگیالیو په دغه برید کې یو پاکستانی سرتیری وژل دی پاکستانی طالبانو د ور اوشتي مرجوب لپاره څه نه دی ویلي پاکستانی طالبانو په ورستیو کې اوربان پایته ورسو او خپل جنگیالیو ته امر وکړ چې په ټول هیواد کې حکومتي ځواکونه پناه کړي او د متحده عربی اماراتو رئیس پرون په دوحه کې د قطر له امیر سره وکتل د متحده عربی اماراتو دولتي خبری آژانس وام راپور ورکړی چې د اماراتو د دولت مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان او د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ترمنځ په دې کتنه کې د دوه اړخیزو اړیکو او د ورستیو پرمختګونو په اړه خبري وشوه دا لوبې زل د چید عربی متحده اماراتو دولت مشر د دواړو خلیجی هیوادونو ترمز د اړیکو له څلور کلن ځنډ وروسته دوه ته سفر کوي د قطر او اماراتو اړیکې د 2010 کال له جون د 2021 کال تر جنوري پورې د ډیپلوماټیک لاجې په خاطر پرې وی قطر ته تر سفر یو ورځ مخکې د اماراتو مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان په ابوظبی کې د طالبانو د حکومت د دفاع له سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد سره وکتل که څه هم د نړۍ کوم هیواد تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو د عربي نړۍ ځینې هیوادونه له هغې ډلې قطر له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او له کلونو راهیسې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی نن یکشنبه ده د 1400 لومړی مریض کال د قوس 15مه او د 2022 میلادي کال د دسمبر شپږمه د خبرونه ز اسمت څاروان د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د لوشي پر زیاتېدو اندیشنه شي خو وايي
د خړو نړیوال پروګرام د افغانستان او بشپړې نهلې او لوشي ترمنځ یوازنی پاتې دیوال دی
یو شمیر کورنۍ د کور وسایل پلوري رانیون کې وايي
اسو چې مال ماترولي وايي شپې ماشومان ته شي نه لرم
د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر پر څرګندونو عکس العملونه دوام لري د موسیقي نړیوال شورا د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د مشر هڅي وستایلې.
ان سچ ا ټراجیک مومنت ان د
پداسې یو غمجن وخت کې زه د موسیقي د نړیوال شورا د حقونو د اټل پتوګه ټاکل شویم.
په اورزګان کې خلک د برېښنال پرچاوي شکایت لري.
ډیر وخت کې چې کاته د دولت بند کړې ده.
په خوست کې د پوهنتون فارغان وای کار نشي موندلای.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
و بجي او شپږ دقیقې شپې ملګر ملتو د شیبي لپاره لزګونه زرټنه خوراکي مواد درمل او طبي وسایل د افغانستان بیلو بیلو ولسوالیته رسول دي. خلک بیا د شیبي پر رسیدو د خوراکي موادو او سون توکو له کمی اندیشته شي او د مرستو د ویش له څرنګوالي هم شکایت لري. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانک زیو وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچاوای د ژمي لپاره په واټ یو ولسوالیو کې سل زره میټریک ټونه خوراکي توکي او په 300 روغتیایي مرکزونو کې 493 میټریک ټونه درمل او طبي وسایل ځای پر ځای کړي. اوچا دوشنبه په یو لړ ټویټونو کې زیاته کړي په ژمي کې د واورې د اورښت لامل په ځانګالو سیمو کې د خلکو د مرستې لپاره د پوره ډاډمنې دوه په خاطر لا هم 400 میلیون ډالر ته اړتیا ده. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د اړو کسانو شمیر میلیونونو ته رسیږي او د ژمي ساړه د دغو کورنیو د ژوند شرایط لا پسې خرابوي. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی یو چارواکي فیلیپ کروف ازادي راډیو ته ویلي و چې زیانمنې شوې کورنۍ د ژمي له سختو ستونزو سره مخ دي.
The situation is devastating right across the country.
دا مهال پټول هیواد کې وضعیت ویجاړونکی دی. شاوخوا 40 میلیونه وګړي چې د افغانستان د وګړو نیمایي برخه جوړوي کافی خوړه نه لري. ځانګړي کورنۍ یو بل سخت ژمي ته تر بل هر وخت لږ چمتووالی لري. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان او بشپړې نهلي او لوړې ترمنځ یوازنې پاتې دیوال دی.
طبیعي پیښو له هغې ډلې سیلابونو او زلزلو مرستو ته د بېوزلو خلکو اړتیا لا پسې شدیده کړې. د پکتیکا ګیان ولسوالۍ چې تیر جون یوې زورورې زلزلې سخت تکان ورکړ او زرګونه کسانو ته مرګ ژوبله ورسېده، د همګړۍ له هغو سیمو ده چې اوسیدونکي خوړو سرپناه او درملو ته سخته اړتیا لري. د ګیان یو اوسیدونکي عبدالحق نوري ازادي راډیو ته وویل
په ګیان ولسوالۍ کې نسبتاً واوره ډېره کېږي او هوا هم یخه ده. کچیر نړیوال بنسټونه او حکومت دیګان ولسوالۍ خلکو ته او سیمې ته خاصه توجه ونکړي، خلک به د یو غټ نورین سره مخ وي. د دوی اقتصادي ستونزې هم د پکتیکا د نورو ولسوالۍ په نسبت ډیر خراب دي.
وخت د طالبانو راتک او د تیر کال په دوبی کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو لوتل ورسته، دغه یواد اقتصاد چې پر بهرنیو مرستو متکی وو له کړکیچ سره مخ شو. د بشري مرستو ترڅنګ اوس هم هر میاشت لسګونه میلیون ډالر نغدي مرسته کابل ته رسیږي، خو سره سره بیا هم بی وزلی او لوګه خلک زوروي.
و موردل چې ملګر ملتو د جمی له خاطر لسګونه زره ټنه خوراکي توکي درمل او طبي وسایل د افغانستان بلا بل ولسوالیو ته وليدي، خو پام دې منسکي یو شمیر افغان کورنۍ د بی وزلی له وجې د لمړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره د کورونو وسایل پلوري. دوی وای په پلورلو وسایلو خواړه او د کور د تودولو وسایل رانی ولیدي.
محمود پروان ولایت کې د شپه کسیز کورنۍ مشر دی. وای یو کال رئیس وزګار دی او د خپل کورنۍ د خوراکي توکو او نورو اړتیاو پوره کولو لپاره پیسې نه لري. نوموړی له ازادي رادیو سره خبرو کې وویل د اړتیا له مخې خپل د کور د توکو په پلورلو پایل کړای دی.
زموږ اقتصاد ډیر کمزور دی. ما د کور ټول غالي او لوښي خرڅ کړلو په دې پیسو مو د ژمي لپاره یو څه خوراکي توکي او یو څه د سونګ توکي واخیستل.
محمود وای دای ار شو خپل د کور توکو په ټیټه بایه وپلوري. ځینې کورنۍ هم وای د پلورلو لپاره څه نه دی پاتې. دغه میرمن چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې ولیکم، په کابل کې د 15 کسیزې کورنۍ مشري کوي. وای له څو محدودو کور توکو پرته د پلور لپاره نور څه نه دی ور پاتې.
کله نا کله د شتمنو خلکو کورونو ته د جامو د مینځلو لپاره ځم. موږ نور هیڅ نه لرو. یو څو قلمه زاړه د کور توکي پاتې دي، یو زوړ تلویزیون، زوړ یخچال چې څوک په زړو افغانۍ هم نه اخلي.
په ورته وخت کې په کابل کې د زړو توکو د پیرو پلور یو شمل هټیوال هم تاییدوي چې ځینې خلک د اقتصادي ستونزې او بیوزلۍ له امله خپل د کورونو توکي پر دوی پلوري او ځینې هم له دې امله چې له هیواده وځي. له دې ډلې عبدالمجید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته خلک چې راځي هغه خلک بیچاره خلک مالونه راولي چې ډیره مجبورې وي. هر څوک چې مال ماته راولي وایي زه دا خرڅ کوم چې ما د شپې ماشومانو ته څه شی نه لرم او غواړم چې اوسو ډوډۍ به واخلم، او بیرته د خرڅول دپاره هیڅوک نشته چې څوک به واخلي چې زه خرڅ کوم.
دی وایي دغه کورنۍ تر ډیره هغه شان پلوري چې د پیرلو وړ نه دي او یا هم د کور کارونې وړ نه دي، خو د اړتیا له مخې د خپلو ستونزو د هوارۍ لپاره په لږو پیسو خرڅوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره هممهاله د بېکارۍ او امنیتي ستونزو له امله ګڼ شمېر خلک د خپلو شتمنو خرڅلاو او له هېواده وتلو ته اړ شول، او دا کار د دې لامل شو چې یو شمېر خلک خپل د کورونو د توکو پلورلو ته مخه کړي. د نړیوال سازمان د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ د ورسته د کورنۍ اقتصادي ستونزې ډېرې شوې دي. ځینې کورنۍ د ژمي لپاره د خوراکي او سنگ توکي د پیرلو توان هم نه لري، که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکي په وار وار ویلي د خلکو اقتصادي وضعیت د ښه والي لپاره کار کوي، خو لیدل کېږي چې له شاوخوا یو نیم کال وروسته هم د خلکو وضعیت عادي حالت ته نه دی راغلی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وروستیو څرګندونو ته د پوهنتون یو شمېر استادانو او ځوانانو تون خبرګونونه شولې دي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې کلونه کلونه زده کړې کړي او د خپلو وړتیاو د لوړولو لپاره کار کړي، خو د لوړو زده کړو وزیر وروستیو خبرو نه هیلي کړې دي. د دې موضوع تفصیل د محمد خاطر پردیس په راپور کې.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وزیر ندا محمد ندیم وروستیو څرګندونو ته خبرګونونه نوموړي تازه یوې غونډه ته د وینا پر مهال هغه کسان چې په تیرو شلو کلونو کې ډیر ماینونه چولي وي ممتاز کسان یاد کړ. د پوهنتون یو شمېر استادان او ځوانان د نوموړي دي خبرو نه هیلي کړي دي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد عبدالوارث راتمان ازادي رادیو ته وویل دا ډول خبرې ځوانان خپل راتلونکي ته نه هیلي کوي.
دا ډول بدمرغي خبرې کولای شي چې خطرناک پایلې ولري. دا ډول څرګندونه کولای شي چې د افراطیت فرهنګ تلمن وو. په هر هغه ټولنه کې چې افراطیت ته دا ډول تبلیغ وشي د هغې ټولنې راتلونکي له بدمرغه سمنوي.
په ورته وخت کې یو شمېر ځوانان هم د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر وروستۍ او څرګندونو ته په خبرګون کې وایي چې دا ډول څرګندونې د ځوانانو پر روان منفي اغېز کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نو غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
داسې اثرات او داسې خبرې د ځوانانو پر مورال باندې منفي اغېز کوي. زموږ هیله دا ده چې هغه کسان چې د دوی سره په ایډیالوژي کې شریک دي او د دوی لپاره یې کار کړی دی هغو ته مرزش قایل سي او دوی په تدریج کې د هغو قدر وکړي، خو پرتله کول یې د تحصیلي کارو سره چې ځوانان مایوسه کوي زما په نظر باندې دا بدې اغېزې کوي.
د دغه ځوان په خبره په دې حساسو شرایطو کې باید له دا ډول خبرو ډډه وشي. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د یک شنبه په ورځ په هرات ولایت کې وی غونډې ته د تحصیلي اسنادو د ارزولو موضوع ته په اشاره سره د خپل خبرو پر مهال ویلي
د مجاهد سره چې د سربندۍ کړې ده بیا یا ولسوال دی یا کمانډان دی شل کال په سړیا کې تیر کړی دی اوس نو تور ته وایي چې ځان راک او هغه حافظ د ټولو مسایلو نه دی نو ګناه خو پیدا نه شرکاله د کفارو مقابله کړې ده د وګړو د امتیاز درجه به دای چې څومره ډیر مینونه پټاو کړی هغه ډیر ممتاز دی.
مخ هڅه وکړه چې د ندا محمد ندیم د دې څرګندونو په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاء الله هاشمی نظر واخلو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیره کې هم د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ځینې څرګندونې کړې وي چې د خلکو له توندو غبرګونونو سره مخ شوي وي.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د اورسکان ولایت وسیدونکو د برښنا پرچاوي لستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې دولت د برښنا ستونزه ژر تر ژره ورته حل کړي. په دغه ولایت کې یوازې ډیزلي برښنا شته چې د دولتي ادارو په ګډون زرګونه ملکی خلک هم ورڅخه استفاده کوي. په دې اړه نور حال د شریف الله شرافت پر راپور کې وابري.
د اورسکان ولایت په مرکز ترنکوټ کې لتیرې شاوخایوي نیم میاشتې راځي دولتي برښنا پرې سوي ده چې شاریانه او دولتي کارکونکو کې لستونزو سره مخامخ کړي دي. په دغه ولایت کې یوازې ډیزلي برېښنا شتون لري چې د دولتي ادارو په ګډون شاوخوا 3000 کورونه، دوکانونه او دفترونو ته ویشل شوی ده. شپی الله په ترینکوټ ښار کې د خیاطۍ دوکان کوي او په خپل دوکان کې له دولتي برېښنا څخه استفاده کوي، خو له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې ورباندې برېښنا پرې شوې ده چې د ده پر کاروبار یې هم منفي اغېزې کړي. دی وایي که څه هم د یادې برېښنا بیه لوړه او په 24 ساعتونو کې یوازې 4 ساعته ورکول کېده، خو بیا یې هم غنیمت ګڼي، ځکه د ده په خبره چې څه اندازه یې ستونزې ورهوارولې.
دا برېښنا خو دا ډېر وخت کېږي چې کته ده، کار نه کوي، دولت بنده کړې ده. نو دا خو موږ ولا دلته دوکانو کې زیات دوکانداران برېښنا ته ضرورت لري، ځکه چې د ضرورت د مخې دی د شپې، ځکه چې دی د ډېره وخته پرې دالته وي، بیا نور ماشینان دي موږ نو په برېښنا باندې چلو. اوس د دې پر ځای چې موږ جنریټر ورته چلاندو، لګښت د جنریټر د ورکو، خو مخکې داسې معلومېدله چې برېښنا خو زیاته ګرانه وه، پر هغه سربېره باندې موږ ورته مجبور وو کارولم.
په مرکز ترینکوټ ښار کې 1 کیلو واټ برېښنا ښاریانو ته په 30 افغانۍ ورکول کېده او دولتي ادارو ته په 30 افغانۍ ورکول کېده. د اورزګان یو شمیر نور اوسیدونکي هم د ورته ستونزې یادونه کوي او وایي چې د برېښنا پرې کېدو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
وکیل احمد د اورزګان ولایت اوسیدونکي د سابنه د کاروبار کوم. د ښار د برېښنا سره موږ ډېر په ستونزو کې یو چې اکثره وخت مو کار د دغه سپاتې دا د یو څو وخت کېږي، 3-4 میاشتې وخت کېږي دا برق سره په ستونزو کې دی. موږ ډېر سره په ستونزو کې د دې برقه سره سره وخت زموږ کار د دغه برقه سپاتې.
زما نوم اکبرجان محمدی دی او د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسید. یعنی موږ د برېښنا د برق سره ډېر په ستونزو کې، ځکه چې موږ دا کاروبار کوو نو هم هغه ګرانه وه چې د تیلو د نشتوالي د امله هغه برق بند و. باید چې موږ د دولت زموږ دا خواهش لرو، باید چې په هره کمی د برق موږ ته راچیر کړي، ډېر ضرورت موږ ورته لرو.
نوم یې سانلان اقتصادي د مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم. نو غوښتنه مو دغه ده چې باید دغه د کجکي برېښنا چې ده، ځکه دغه برېښنا اورزګان ته راولي، نو دغه به ډېر ښه. ځکه
بلخوا د اورزګان ولایت د برېښنا شرکت مسول ملا سپی ولای نام هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې د دوی برېښنا پرې سوی ده، خو وایي لامل یې د تیلو نشتوالی دی. انعام زیاتوي چې د تیلو د کمښت ستونزه یوازې په اورزګان کې نه، بلکې د افغانستان په 24 ولایتونو کې موجوده ده، او په خبره یې چې دا ستونزه له مرکزي ادارې سره شریکه کړې. د اورزګان ولایت اوسیدونکي پر افغانستان اوسنیو واکمنو ته وړاندیز لري چې د هلمند له کجکي برېښنا څخه ورته برېښنا ورکول سي، ځکه د دې په خبره چې د یاد بند د اوبو زیات زیان هم د اورزګان خلکو ته رسیږي، خو باید د برېښنا هم ورکول سي.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر او بنسټګر ډاکټر احمد ناصر سرمست موسیقي د نړیوال شورا لخوا د موسیقي د حقونو د اتل لقب وګاټه. ډاکټر سرمست په 2010 کال د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ کېښود. دغه انسټیټیوټ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د اصلي موسیقي لسګونه کنسرتونه ورکړي دي. صفی الله ستانکزی د دې موضوع تفصیل ابروي.
د موسیقي نړیوال شورا انټرنیشنل میوزیک کونسل پرون په یوه اعلامیه کې له ټولې نړۍ د موسیقي د حقونو د اعتلانو په توګه د 5 کسانو نومونه اعلان کړل چې په سر کې د ډاکټر احمد ناصر سرمست نوم راغلی. ډاکټر سرمست د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر او بنسټګر دی. د موسیقي نړیوالې شورا چې مرکز یې په پاریس کې دی، د نړۍ په کچه د موسیقي د ارزښت لپاره کار کوي او په څه باندې 150 هیوادو کې له موسیقي شاوخوا 1000 مرکزونو او بنسټونو سره اړیکې لري. د شورا په اعلامیه کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر او بنسټګر ناصر سرمست هڅې ستایل شوې او دا یادونه شوې چې څنګه په تیرو کلونو کې د افغانستان د موسیقي د ژوندۍ ساتلو لپاره کار وکړ. ډاکټر سرمست د دې لقب د ګټلو په اړه په یو ویډیوي پیغام کې چې د موسیقي نړیوال شورا خبر کړه، داسې ویلي:
In such a tragic moment in the history of contemporary Afghanistan.
د افغانستان په معاصر تاریخ کې په داسې یو غمجن وخت کې چې ټول ملت په زور غلی شوی، زه د موسیقي د نړیوال شورا د حقونو د اتل په توګه ټاکل شویم. دا اقدام ډیر مهم او ارزښتناک دی. دا د موسیقي د حق لپاره د افغانستان د خلکو د مبارزې قدردانی ده.
د 2021 کال د اگست په نیمایي کې د طالبانو په بیا واکمنیدو پر موسیقي بندیز ولګید او هنرمندان او سندرغاړي یا له هیواده وتښتیدل او یا نورو کارو ته مخه کړه. ښاغلی سرمست په خپل پیغام کې ټینګار وکړ چې پر طالبانو باید فشار راوړل شي چې موسیقي ته اجازه ورکړي.
On behalf of the Afghan people,
د افغانستان د خلکو او افغان هنرمندانو په استازیتوب پر تاسو د موسیقي مینوالو هنرمندانو موسیقي مرکزونو اکاډمیو د موسیقي مدافعینو او بشري سازمانونو غږ کوم چې زموږ مبارزې سره یو ځای شي او په افغانستان کې د موسیقي د بندیدو غندنه وکړي او له طالبانو په ګډه وغواړو چې د افغانستان د خلکو د موسیقي حق بیرته ورکړي.
د راپورونو له مخې طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړۍ ورځو کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ودانۍ په پوځي مرکز بدله کړه او د موسیقي آلې ورماتې کړې. له هغه وخته د څو میاشتو په موده کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ زده کوونکي روزونکي او کورنۍ په څو ډلو کې لومړی قطر او بیا پرتګال ته یوړل شول. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ټول ټال 203 زده کوونکي روزونکي او کورنۍ د پرتګال پلازمینه لیزبون کې استوګن شوي.
د دې خبري مجلې په دوام کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د پوهنتونونو د فارغانو اندیشې در سره شریکو او د غرس د سپورتي میدانونو حال درکو.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو د داعش له لوري په کابل کې د پاکستان پر سفارت د برید د مسؤلیت منلو او د طالبانو له لوري په دې تړاو د یو کس د نیولو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. میل ورځپاڼې په دې باب د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد ټویټ ته اشاره کړې چې لیکلي دي دوی د پاکستان پر سفارت د حملې عامل نیولی دی. خدایش بیا ویلی چې په دې برید کې د دوی دوه کسانو لاس درلود. د راس ټوري په نوم خبرونه بیا د افغان شزو اونجونو پر زیاتیدونکو ستونزو لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی هغه کال چې طالبان پکې د نجونو د تعلیم پر ضد جنگ پراخوي. راس ټوري په کندوز کې د یو بازار عکس خپور کړی او ورلاندې لیکلي چې د کندوز په دې مارکیټ کې شزي سودا اخلي. په دوام کې راغلی لکه چې تیر کال طالبان بیا وخت رسیدلی د افغان شزو او جنو په ژوند کې محدودیتونه زیات کړی دي. د ډیرو په نظر افغان جنو ته تر ټولو بد گزار هغه وخت ورکل شو چې طالبان ولش په شم ټولګي پورته جنو زده کړې وزندولې او د جنو راتلونکي له نامعلوم برخلیک سره مخامخ شو. راستوري لیکي د طالبانو له بندیزونو سره سره ډيري بندي او پلرونه او شون کې حاضر نه دي چې تسلیم شي. حقوق د جنو د ستکرو لپاره د نورو لارو په لټه کې دي. خبرونه د زهره وفا پنوم د یوې شزي کیسه کوي او لیکي کله چې هغه ته د خپل لور شوانځي ور په یادېږي له خپګانې غونه زیش شي. زهریته هغه ورځی ور پزړه کیږي چې دی او خاوند یې یوازې وچ ډوډۍ خوړه چې د خپل لونو د ستکرو خرص برابر کړی شي ځکه چې دوی ته د خپل لونو راتلونکي تر دې ډیره ارزښتناک و. خو اوس چې د طالبانو تر واکلاندې نویو واقعیتونو ته ګوري دا فکر ذهن ته ورګرځي چې ممکن هر څه بی فائدې و. راستوري د طالبانو په قولي کې چې نه غواړي د نیویې ملسیز په شان افراطي اقدامات وکړي خو عملاً طالبان د 2021 په اگست کې له وخت رسیدو راوروسته هر میاشت یو نوی حکم جاری کوي او په تدریج بندیزونه ډیروي. تیر میاشت د طالبانو د امر بالمعروف وزارت امر وکړ چې شزی دی پارکونو او تفریح ځایونو ته نسی. لدی لا څور زینې وکړي چې اعلان وکړ شزې د سپورتي ځایونو او حمامونو ته نسی. سره لدی چې د شزو سپورتي ځایونه او حمامونه له سړو بیل دي.
په خوست کې هغه ځوانان چې له پوهنتونونو او د لوړو زده کړو او مسلکي زده کړو له مؤسسو فارغ شوي دي له راتلونکي اندیشنه لري او وایي چې اوس کار په ګرانه ترلاسه کیږي. دوی وایي کورنیو یې د دې لپاره وربانې شپاړس کاله زده کړې کړي چې کورنۍ او ټولنې ته خدمت وکړي خو په اوسنیو حالاتو کې دوی ډاډه نه دي چې د کورنیو دا هیلې به پوره کړی شي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
په خوست کې هغه شمیر ځوانان چې نوي له
پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو فارغ شوي خپل راتلونکي ته په اندېښنه کې دی او وایي نه دندې پیدا کېږي او نه په دې ځای کې د ماسټرۍ د دورې زده کړې شته. دوی وایي په دې خوښ دي چې د زده کړو یو مهم بهیرې سرته رسولی، خو بیا دې ته په فکر کې دي چې د کار په نشتون کې به څنګه کورنۍ ته څه ګټه په لاس راوړي او یا به ټولنې ته خدمت وکړي. د شیخ زاید پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي فارغ قسمت الله همت آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له چارواکو، مرستندویو، بنسټونو او شتمنو کسانو غوښتنه وکړه چې دوی لپاره کاری فرصتونه برابر کی.
نن که یو اړخته فارغی کو د خوښۍ احساس کو، په عین حال کې موږ سره یو ویره او تشویش د کورنۍ مسولیتونو او د نورو زده کړو مسولیت هم چند اقتصادي ستونزو مشکلات دي چې پر اساس موږ زوري کو یو رقم ته وهم او ډار له فراغت وروسته موږ سره ملګری دی. نو په همدې اساس موږ له ټول مسولینو تجارانو هیله داده چې زما په ځان کې چې څوک وینم هغه نور زده کړې لاندې دوی ته د کاری فرصتونو د ایجاد لپاره هلې ځلې دوامدار وساتي.
رحیم دین عادل چې د شیخ زاید پانتون د ادبیاتو پوهنځي د اردو ژبې په څانګه کې خپلې زده کړې ترسره کړې وایي کورنۍ دا شپاړس کاله زده کړې د دې لپاره ورباندې وکړې چې کورنۍ او هیواد ته د خدمت کولو جوګه شي.
یوازې موږ باید دې ته په تمه پاتې نه شو چې موږ له پوهنتونه پارې شو. زموږ غوښتنه له دولت څخه دا ده چې موږ ته د کاري فرصتونه برابر کړي تر څو کومې زده کړې مو چې کړې دي او کومه خوارۍ مو چې کړې دي هغه عباس لاړې نه شي، موږ ته کورنۍ په تمه دي تر څو راتلونکي کې دوی ته او ټولنې ته خدمت وړاندې کړو.
د پوهنتونونو فارغان وایي نن سبا د نړۍ په کچه د عامو زده کړو په خوا کې تر ډېره پر تخصصي زده کړو تمرکز کیږي تر څو روزل شوي کسان په خپلو مسلکي برخو کې په ښه ډول دندې ترسره کړي. له پوهنتونه نوی فارغ شوی محصل روحمایل حقمل وایي چارواکو او حتی نړیوالو ته باید دي چې دوی ته په خوست نورو ولایتونو یا بهرنۍ نړۍ کې د ماسټرۍ او تخصصي زده کړو زمینه برابره کړي.
او نو زموږ غوښتنه ده چې پرتونکي کې موږ ته یو داسې خدمت وکړي چې پرتونکي کې موږ ماسټرۍ وکړو، همداشان خپل وطن ته یو ښه شان سره خدمت وکړو.
د شیخ زاید پوهنتون مرستیال ډاکټر مجاهد همتیار هم په خپلو خبرو کې محصلانو ته په ټینګار وویل چې په دې زده کړو بسنه مه کوئ او هڅه وکړئ د تحصیل نورې دورې هم تعقیب کړئ.
شیخ زاید پوهنتون رهبری هڅه کړې چې د دې لپاره د نظري زده کړو ورهاخوا د عملي زده کړو لپاره زمینه مساعده کړو. ټولو فارغو محصلانو ته فقط دومره وایم چې تاسو په دې زده کړو بسنه مه کوئ، بلکې خپل زده کړې د ماسترا او دکترا تر کچه ورسوئ.
بل لوري ته څو ورځې وړاندې د خوست چارواکي ویلي ول چې ځایي اداره نویو فارغانو ته د کارونو د موندلو په لټه کې ده او پر تشو حکومتي بستونو د ګمارنې په صورت کې به دوی ته لومړیتوب ورکړي. چارواکي وایي سږکال به په ټول افغانستان کې 30,000 محصلان پوهنتونونو همدارنګه د لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته لاره عمومي. د راتلونکي ښوونیز کال لپاره شیخ زاید پوهنتون ته څه باندې 3,000 نوي محصلان بریالي شوي چې د مسؤلینو په وینا یې د نوملیکنې بهیر عملا روان دی.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالۍ او د لیدونکو شور او لیوالتیا لا زیاته کړې ده. د دغه پړاو سیالۍ هم یوازې یو بل ورځ پاتې. پرون په لومړۍ لوبه کې کرویشیا او جاپان سره مخ شول. جاپانیانو په لومړۍ نیمه کې په پوره قوت سره په مقابل لوبډلې بریدونه وکړل او د یو ګول په وهلو وتوانېدل. کرویشیا هم په دویمه نیمه کې بریدیزه لوبه ترسره کړه او بالاخره لوبه یو مساوي کړه. دواړو لوبډلو د لوبې تر پایه بل ګول ونه واه. دې لوبډلو 120 دقیقې لوبه وکړه خو د لوبې پایله بالاخره د پنالټي شوټونو په وهلو سره معلومه شوه. د کرویشیا ګول کیپر د جاپانیانو د درې شوټونو دفاع وکړه او خپل لوبډله یې کوارټر فاینل ته ورسوله. جاپان چې د نړیوال جام په دې سیالیو کې یوه ښه لوبډله بلل کېده او په خپلو ښو لوبو یې خپلو مینهوالو ته لویې هیلې ورکړې وې، خو په پرونۍ ماتې زرګونه جاپانیانو په لوبغالي کې په سرو سترګو وژړل. د ورځې دویمه لوبه چې د کابل پر مهال د شپې 11:30 ترسره شوه، برازیل بیا په ډېرې اسانۍ سره سویلي کوریا ته 4-0 ماتې ورکړه. د لوبې ته د برازیلي لوبډلې پیاوړی لوبغاړی نیمار هم د ټپونو تر رغېدو وروسته راستون شوی و چې د لوبې د اولې نیمې په 13 دقیقه کې دویم ګول وکړ. برازیل د لوبي په لومړۍ برخه کې په پوره قوت سره بریدونه وکړل او د څلور ګولونو په واهولو وتوانېدل. د دویمې نیمې پر مهال هم د سویلي کوریا په ګول ډیر زیات بریدونه ترسره کړل خو ګول یې ونه کړای شو. سویلي کوریا د لوبي په شپږمه دقیقه کې یو ګول وکړ خو د دوی د لوبي انداز ښودله چې نور په نړیوال جام کې د دوی سفر هم پای ته رسیدلی دی. د دې ورځې ګټونکي لوبډلې برازیل او کرویشیا به د ډسمبر میاشتې په نهمه نیټه په کوارټر فاینل کې سره مخ شي. د یادونه ده چې د شپاړس غوره لوبډلو پړاو وروستۍ دوه لوبې نن د مراکش او اسپانیا او دویمه لوبه د پرتګال او سویس ترمنځ ترسره کیږي.